د مخام او بجې شوې زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د دزمحق د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونه قربانه به ملالۍ بشیر وي، خو لمړی پام وکړئ د سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په خوست ښار کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې نن وویل چې دا چاودنه سپین جومات ته نږدې په یوه هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د حمله د بی پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې پرستنیو کې د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیز ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر ورځ پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. ملخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودوونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یانۍ وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلون نیوز خبریال عطاالله عمر او د اطلاعات روس خبریال وحید الرحمن افغان مال نیولې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو او له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې. ICRC وایي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا له مخکې له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو له کبله مړه شوي، لسګونه زره څاروي تلف شوي او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د هوایي ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمېر شپږ نوي کسانو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تریتم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایي والي جاش گرین پرون په اور سوځېدلی ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. د په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې سارې ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لپسې پراخېږي. او د چین د دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد دفاع وزیر لی شانګفو به د اګست له 14 تر 19 پورې له روسیې او بیلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې ټینګ کړي، ګډې ګزمې او پوځي تمرینونه یې ترسره کړي دي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د زما حق دی ته شرغ لاس زمل علي بشریم او د دې خبرونی تخنیکی چای طاهر روشان پر مخ وړي. دوه کال مخکې طالبان د 1400 هجری المریز کال د اسد په 24 نیټه چې د 2020 میلادي کال د اگست له 15 نیټې سره برابر ده پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن سول.
داسې واکمنی چې پر ښځو او نجونو یې ډېر بندیزونه لګولی دي. که څه هم پر ښځو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د فرمانونو کره شمېر معلوم نه دی، خو راټول سوي راپورونه ښیي چې تر اوسه پورې په دې اړه نږدې دېرش لیکلي او نالیکلي فرمانونه او لارښوونې صادرې سوي دي او عملي سوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دعا وکړه چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه په ډیره ښه توګه مراعت سوي دي. خو د افغان ښځو او نجونو پر ژوند د طالبانو د حکومت بندیزونو او محدودیتونو څه ډول اغیز کړی دی؟ په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د خپرونې میلمنې دي تورپیکۍ مومند، د نجونو د زده کړو فعاله حسنا وردک، د دولسم ټولګي زده کوونکې، او لطیفه خورم د ښځو د حقونو مدافع. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي، او له درو سرو څخه ډیره مننه کوم چې وخت مو وایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړی پښتنه اغلی تورپیکۍ مومند، له تاسو څخه کوم، تاسې د طالبانو دغه دوه کلنه دوره د ښځو په برخه کې او د دوی د حقونو په مورد کې څه ډول ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته، مننه چې زموږ په دې بحث کې شریک کړی یم. طبعا د دوه کاله په افغانستان کې هغه تحولات او هغه فیلی نظام چې منځته راغلی، یعنی هر اړخیز کې مونږ د یو بې طرفه وګړي په حیث زه نظر ورکوم. د ما نظر داری چې ځینې مثبت ټکي شته دي، په څنګ کې د ښځو دپاره یعنی ناهیله کوونکې او ډېرې د کړاو نه او د رنځ نه ډک کلونه وو چې ښځو خپل ډېر اساسي حقونه خپل له لاسه ورکړل او د ډېرې ستونزو سره مخ دي، او دا لړۍ تر اوسه هم دوام لري. او متاسفانه چې فیلی دولت هر څومره وایي چې دا په کامیاب دی، اما د ښځو په حساب کې د نجونو په حساب کې ناکامه پاتې دی او ناکامه بلل کیږي، ځکه هیڅ یو د خوشحالۍ او یو د یو نیکمرغۍ او د یو ښه زیری پیام ښه پیام ښځو ته نه درلودو، او ښځې ټولې تګلمنې دي او ټولې غواړي چې دغه حالت ته د پای ته کېښتل شي، او حداقل دی دغه اساسي حقونه چې د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د ګشت و ګذار همداسې په ټولنه کې د مشارکت او د ګډون او په پراخه توګه د ښځو په ټولنه کې هغه اغېزمنتیا او هغه اړین دغه باید تامین شي، ګډواله یو تحرک باید منځته راشي. په دې اساس باندې زه د ښځو په حساب کې کامیاب نه بلم، او په دغه وایم چې ښځو ته تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
مننه اغلی مومند، زه بیرته تاسو ته راځم. د ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د اغلی خورم ستاسو څخه هم واورو. اغلی خورم، تاسو د طالبانو دغه دوه کلنه دوره څه ډول ګڼئ، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
سلامونه اونی کې له وړاندې کوم مالاله جنې تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. مننه کوم تاسو ته پوښتنه نه مالاله جنې، د دوه کاله نه تنخواه د ښځو او د نجونو لپاره، د دې ټول ولس لپاره ډیره سخته دوره وه، او ډیره سخته ده تر اوسه پورې. نو هیڅ داسې مثبت ګام پکې نه دی پورته شوی، نه تنها د ښځو په حقونو کې بلکې د دې ملت د خلکو په حق کې، ځکه موږ ډېر مشکلات ولیدل، ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو فیل حال. نو نه تنها د ښځو په برخه کې اقتصادي او امنیتي، بس په هیڅ برخه کې، یعنی دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستلي. نو زه نه پوهېږم چې د دوی دا پلان څه دی، ځکه دوی وایي چې ښځې باید حجاب مراعت کړي. موږ دوی ته خورا پلانونه لرو د شریعت او د اسلام په رڼا کې، خو تر اوسه یو هم نه دی پلی شوی. او همدا ده چې ښځې او نجونې د وظیفو او د درسونو نه ډېرې شاته پاتې دي. اقتصادي وضعیت هم هماسې او امنیتي وضعیت هم هماسې، تر اوسه پورې. نو د دوی خبرې شته دي ولی عمل اصلا نشته. دوی په یو خبره هم عمل نه دی کړی، یوازې په خپلو خبرو چې د ښځو د انجونو په حصه کې دي، بس چې څه یې ویلي دي، انجونو په مخ د پوهنتون دروازې وتړئ، بس وتړل شوې، د مکتب دروازه وتړئ، وتړل شوې. ښځې باید وظیفې د اجرا حق نه لري، هغوی باید پر کور کښېني، بس پر کور کښېناستې. نو د دوی وضعیت کاملا خطرناک دی د ملت ته، افغانستان ته. که داسې وضعیت دوام ولري نو دا به ډېر خطرناک تمام شي، هم موږ ته او هم د ملت ته، خاصتا د ښځو د پاره چې دوی دا دوه کاله، زه نه پوهېږم چې دوی دا وخت په ارزښت آیا دوی پوهېږي که نه. یوه ثانیه، یوه دقیقه، یوه هفته، یوه میاشت او یو کال، دوه کاله دوی دا ښځې د وظیفو نه ګوښه کړي دي او د نجونې د تحصیل نه منع کړي دي. آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي او که نه؟ دا ډېر لوی سوال دی د ټولو په ذهن کې، چې وخت دوی ته هیڅ ارزښت نه لري. آیا دوی کولای شي چې بېرته دا دوه کاله موږ ته بېرته راوګرځوي، د افغانستان خلکو ته بېرته دا دوه کاله راوګرځوي چې څنګه یې ورباندې تیر کړي دي؟ آیا موږ ته دا جواب راکولی شي؟
بله، ډیره مننه آغلی خورم. زبیرت تاسو ترځم زموږ سره اوریدونکو د دولسم ټولګي وز د کوونکو آغلی حسنا وردک هم په دې خبرونه کې ګډون کوي. حسنا جان، تاسو ته هم ډیر شرغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوي. زما پښتنه تاسو څخه دغه ده چې په لومړي سر کې چې طالبانو اعلان وکړ چې جنونی نور شونځي ته نسی راتلای تر شپږم ټولګي پورته، هغه مهال تاسو څه فکر کاوه چې آیا شونځي به ژر خلاص شي که دومره توقع مو درلوده چې تر اوسه پورې به شونځي بند پاتې وي؟
سلامونه تاسو ته، مننه له دې چې موږ ته وخت راکړو. سلامونه تاسو درنو میلمنو ته او اوریدونکو ته. نه، اصلا دا فکر ما هیڅکله نه کاوه چې موږ به دوه کاله ځنډیږو او د موږ مکتب به دوه کاله اصلا نه وي او موږ به په کور ناستې وو. خو ما به دا ویلي چې خو په همدې تمه وو، لکه دوی هم چې ویلي چې شروع کېږي یوه میاشت بعد، دوه میاشتې بعد، او کرا کرا همداسې بیخي وخت دومره ډېر شو چې دوه کالو ته خبره ورسېده او دوه کاله مو له خپلو ښوونځیو او درسونو نه محروم یو او هېڅکله ما دا هیله نه درلوده.
ښه، او تاسو چې اوس ورځ تر بلې ناوخته کېږي، ستاسو ته دولسم ټولګی باید اوس تاسو خلاص کړی وای او په پوهنتون کې وای یا مو د کانکور ازموینې ورکولی، تاسو څه فکر کوئ چې دغه وخت چې ستاسو ضایع کېږي ورځ تر بلې څه احساس لرئ؟
خو طبعا دا وخت چې تېرېږي دوی بېرته موږ ته نشي راګرځولی، لکه څنګه چې خورم صاحب وویل چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تېر شوي دي دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه. په دا دوه کالو کښې به تانه او زه نه هرې جلکې همداسې پرمختګ کړی وه، د خوښې پوهنځي ته به کامیابه شوې وه، پوهنتون کښې به وه، حتی یو سمستر به یې ویلی وو. خو د دوی د راتګ څه هر څه ګډوډ شول او نجونو د دې نه محرومې شوې چې خپل ښوونځیو ته او پوهنتونو ته لاړ شي او همداسې د کانکور له امتحانونه محرومې شوې. خو بس دا موږ ته بېرته نشي راګرځولی او د دې توان به موږ ته څوک راکوي؟
حسنا جانې، تاسو چې مکتب ته به تلاست او خپل درس به مو وایه، هغه مهال تاسو ډېر مصروفیت درلودی ځکه چې درس به مو زده کاوه، د کورنۍ کار به مو کاوه، وظیفه، خو اوس هغسې شایي نه وي، ژوند ډېر تغیر شوی وي. تاسو په خپله ورځ ټوله څنګه بوخته ساتئ ځان؟ تاسو څه شي کوئ؟
هو طبعا هغه وخت خو مکتب ته تللم، د مکتب له څنګه همدغسې انګلیش کورسو ته تللم. نیمه ورځ به په مکتب مصروفوم، یو دوه ساعته په کورس باندې، بیا همداسې نیمه ورځ به د کور کارونه ول او هغه د مکتب کارخانګیانې وظیفې چې هغه به مې کولې، ورځ به ډېره ښه تېرېده. خو بس اوس لکه هغه پخوا نه ده، ټوله ورځ په کور کښې همدغه، بیا هم په کور کښې زه مې د خویندو سره، پلارجان سره مې بیا هم خپل درسونه لولم، درسونه مې وایم. زه هېڅکله به خپله درسونه پرې نه ږدم، په مخ باندې ځان مصروفوم. خو د دوه کالو نه مخکې چې کومه دوره وه، د هغو ځای ما ته نه شي پوره کولی، ځکه زه مکتب ته تلم او درسونه په مکتب کښې ویلې، هغه ما ته نه شي پوره کولی. اوس په کور کښې فقط ما د خپل درسونه مې د هغه وایم، د کور کارونه دي، بس هغه کوم او نو د چا خبره بس تېروي نو.
ش او استاسي احساس سر ډول دی آیا فکر کوي چې بیرته به شونځي پرانستلسي او که پرانستلسي آیا تاسو به خوشاله یاست که په دې خاطر باندې چې څه ډول نصاب به وي او څه ډول هغه بهیر چې په خوا او هغه به اوس څه ډول وي په دې اړه به آیا تاسو اندیښنه ولرئ؟
او ولینا ځکه موږ داسې اوازې واورېدلې چې کله د دوی استقلال پوره شي او مکتبونه به بیرته پرانځل کېږي خلاصېږي به موږ په دې باندې ډېره واقعیت زه خوشحاله شوم ځکه موږ اورېدلې دي له هغه ورځ نه چې دوی مکتبونه به بند کړي دا خبره وشوله چې نن خلاصېږي سبا خلاصېږي خو بیا هم زه ډېر هیله نه لرم امید نه لرم دوی ته چې خلاصې کړي خو بیا هم که خلاص شي لکه یو معجزه به وي موږ ته او نصاب یې هرقم نصاب چې وي دا داسې نه دی چې د دوی د راتګ ته افغانستان ته اسلام راغلی وي حجاب راغلی وي مسلمانیت راغلی وي افغانستان کې اسلام 5000 کلن تاریخ لري نو دوی د اسلامي درسونه هر څه چې وي دا موږ ویلي دي او که دوی بیا نصاب تغیروي مشکل نشته علم په ښځه او نر باندې فرض دی نو دا درسونه مکتبونه چې او پوهنتونونه چې موږ ته خلاص کړي او په هر نصاب چې وي موږ راضي یو خو موږ د خپل تعلیم هغه خدای را کړی حق دی موږ نه اخلي چې موږ وایو خپل درس او هر نصاب چې وي موږ یې منو
مننه حسنا جانې زبرت تاسو تر ځم او نور پښتني به هم تاسو څخه مطرح کړم او شای تاسو هم ځینی خبرې په زړه کې ولرئ چې دغه پروګرام د لارې تاسو کول غواړي یا هغه غوښتنی چې تاسو د یوې افغان زده کوونکي په توګه باندې د طالبانو د حکومت څخه لرئ هغه هم تاسو کولای سئ چې د دې خپرونې له لارې مطرح کړئ چې د طالب چارواکو تر غوږونو پورې ورسیږي زه به بیرته تاسو ته راځم اغلی مومن ستاسو څخه پوښتنه کوم تاسو د حسنا جانې خبرې واورېدلې میلیونونو نور نجونې دا ډول دي لکه حسنا جانه چې سترګې په لاره دي چې ښوونځي ژر پرانستل سي تاسو فکر کوئ چې که ښوونځي پرانستل سي او معلومه نه ده چې آیا نصاب با پخوانی وی کنه او هغه کوم داولیه چې پخوا او هغه به وی کنه خو تاسو فکر کوئ چې دا به یو ښه خبر وی که به د اندیشنې وړ خبر وی
دا به ډېر ښه خبر وي ځکه مخکې لکه استادان چې ویلې موږ سه زموږ 3 میلیونه ښځینه زده کوونکي لرو چې تقریبا 2 میلیونه زیات یا 2 میلیونه شاوخوا کې هغه نجونې دي چې د 8 تر 12 ټولګي پورې شیبې لحظې او حتی ثانیې حسابوي چې څه وخت به ښوونځي پرانیستل کېږي او څه وخت به دوی بیرته خپلو درسو ته خپلو ښوونځیو ته مخه کوي دا د ټولو ډېره لویه هیله ده د ښوونکو د زده کوونکو او دا 2 کاله چې تېر شوي دا ډېر یو لوی فرصت و دا یو ډېر لوی وخت و چې زموږ د لاسه تللی او دا خو لکه هېڅکله بېرته نه راګرځي اما بیا هم که په دې 2 کالو نه پرته اوس ښوونځي خلاص شي دا به هم ډېر یو لوی زیری ځکه کار څومره په دې کې معطلي کېږي همره فرصت د لاسه ځي همره د نجونو د تعلیم سره فاصله ډېرېږي او دونه لویه تشه او خلا منځته راځي چې بیا به په کلونو کلونو ډکه نه شي اوس هم موږ تقریبا دا 2 کاله تعلیمي لکه 10 کاله چې موږ شاته ولیدلي وو همداسې پوهنتونونه همداسې زده کوونکو هغه انګیزې هغه هیلې چې درلودلې هغه فاصله چې د تعلیم تر منځ ځکه نصاب او مکتب یو مسلسل سیستم دی یو په بل پورې اړه لري کال په کال دا پرمختګ کوي مخې ته ځي وده ځي بیا همداسې د افغانستان د نورو هیوادونو سره د نړۍ د تمدن او پیشرفت او ټکنالوژۍ سره اړه لري نو دا فرصت په هیڅ شکل نه غواړي چې موږ د لاسه ورکړو او بیا هم موږ ورته هرکلی وایو د ښوونځیو پرانیستلو ته او ډېره په څنډه او په څنګه ورته سترګې په لاره یو د افغانستان ښځې د افغانستان نجونې کورنۍ یعنی ټول ملت غواړي چې هر نصاب وي په هر شکل وي هدف دا دی چې ښوونځي پرانستل شي بېرته ښوونځیو ته مخه شي او نصاب هر نصاب دوی لولي دي ته چمتو دي حجاب ته هم چمتو دي دوی د خپل هغه تعهد او وعدې ټول ښودلي دي په مصاحبو کې په نجونو په خپلو کورنۍ او په خپلو د خبرو کې دا ویلي دي چې هدف دا دی چې ښوونځی پرانستل شي موږ چر شرای کې هغه منو نو زه هم وایم چې هغه ښوونځي کې پرانستل شي نجونه خپل حجاب خپل اسلامي شریعت او خپل دغه ټول مراتب هدف ته ورسېږو مقصد ښوونځي باید پرانستل شي دا زموږ لویه هیله ده او بیا هم غږ کوو بیا هم وایو چې ښوونځي باید دغه حق نه باید د افغانستان نجونه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی خدای په خاطر کې لکه فکر وکړو چې اسلامي وادونه کې یو ځینې هوا د چې د نجونو تعلیم یعنی په نجونو باندې تعلیم بندیز لگیدلای په نړۍ کې او په پندو سیوادونه د اسلامي دا ډیره د نړۍ په کچه ډیر او لوی ظلم دی او الله تعالی دې رحم وکړي او په دې چارواکو په ځینو کې هم رحم واچوي چې دغه ظلم نور بس کړي او دغه تعلیم دروازې پرانیزي.
مننه آغلی مومند. آغلی خورم ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم که ښوونځي پرانیستل سي او په بله بڼه باندې وي او یا یې نصاب یا سیستم یې بل ډول وي، آیا تاسو فکر کوئ چې دا به یو زیری وي که به د اندېښنې وړ خبره وي؟
مننه ملالۍ جانې. نو هم به زیری وي او هم به د اندېښنې وړ خبره وي، ځکه نو چې دا د انجونو تعلیم دا د اوس خبره نه ده ملالۍ جانې. د اسلام په تاریخ کې تحصیل کرده ښځې د پاملرنې وړ نقش لري، لکه بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام د ژوند د درک او حفظ ډیر مهم نقش یې درلودلی دی، لکه حفصه، ام سلمه، میمونه او داسې نورې مېرمنې. دوی نه پوهېږم چې څنګه داسې حساسیت ورسره لري او د نجونو د تعلیم نه لرې ساتي. نو په تاریخ ثابته شوې ده چې هغه جنۍ نو خپل اسلامي تعلیم، لکه موږ یو دینی تعلیم لرو یو عصري تعلیم لرو، هغه ښځه او جنۍ چې په دینی تعلیم باندې بوخته وي هغه کفري نړۍ ته یو لوی ګواښ دی. دوی په دونه پوهېږي چې د اوسنی حالت زموږ د وطن دغه ټول مربوط د بې سوادۍ کېږي، ځکه موږ ډېر لرې پاتې شوي د تعلیم نه، د ښوونې او روزنې نه. نو ځکه موږ د داسې یو وضعیت ته لاس او ګریوان یو. دوی اوس هم دا خبره نه ده درک کړې چې موږ د هر څه نه مخکې باید، یعنی زموږ لومړی قدم د تعلیم او د ښوونې او روزنې په طرف وي. موږ اوس هم دغه هر څه چې لامل ګرځېدلی دي زموږ د هېواد زموږ د بدبختۍ، دا د تعلیم نشتون دی. اوس هم دوی غواړي، لکه حسنا جانه چې وویل، لکه اوازې مې اورېدلې دي چې د مکتبونو دروازې به پرانیزل شي د شاګردانو پر مخ د پوهنتونونو، خو دلته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې موږ مخکې هم الحمدلله مسلمان وو. داسې نه ده چې دوی راغلي دي، دوی سره اسلام راغلی دی، افغانستان خلک مسلمان دي. نو په ټول شرعي او اسلامي ارزښتونو باندې پوهېږي. نو چې دی کوم نصاب ده چې دوه کاله یې د نجونې د درس او تعلیم نه لرې ساتلی دي او اوس یې په خپله خوښه څه نصاب ورته ټاکلی دی، دا به هم سخته خبره وي چې دوی دومره وخت د تعلیم، ښوونې او روزنې نه لرې وي. اوس آیا د دوی په سویه دا نصاب برابر دی او که نه دی، او دوی څه ترې حذف کړي دي؟ لکه زما په نظر پخوانی هم ښه نصاب وه، داسې نصاب نه وه چې خدای نخواسته د موږ د اسلام او د دین سره په ټکر کې وي. ډېر ښه نصاب وه، خو دا چې دوی اوس کوم نصاب په موږ باندې پلی کوي نه یې ورباندې خبر. دا چې کلم دا خبره یې رښتیا شي، ځکه دوی خو وعدې کوي، خبره شته خو عمل یې نشته. نو که په واقعیت په دې خبره باندې عمل وکړي، نو بیا به موږ او تاسو ټول شاهدان وو چې دا څنګه نصاب دی.
مننه کوم آغلی خورم. حسنا جانې، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو فکر کوئ چې که نصاب تغیر سي او شرایط هم بدل سي بیا هم تاسو به خوشحاله یاست چې ښوونځي ته ولاړ سئ، او که فکر کوئ چې د شای د مکتب او مدرسې ترمنځ نور توپیر پاتې نه وي؟
او ملالۍ جانې، طبعا دا چې دوه کاله په کور کې ناست یو اوس په دې باندې راضي یو چې هر څه وي، خو بس تعلیم دی وي، درس دی وي، که مدرسه وي، که هر څه وي، مګم چې د موږ ته درسونه شروع شي. دا غواړم چې بیرته د موږ مکتبونه شروع شي او هر څه کله که پخوا نه وي مشکل نشته، خو مقصد چې د موږ درسونه شروع شي، بیرته موږ ته د دوی حق راکړل شي چې موږ لاړ شو مکتب ته درسونه ووایو. دا اوس دا وړې نجونې چې دي، دا په درېیم او څلورم صنف کې چې دي، اصلا دا ناهیلي دي، ټولې درسونه سم نه وایي خپل، خو پوهېږي چې نور درسونه نشته، موږ درسونه یعنی لوړ صنفو ته نه شو تللی، ځکه نو سم خپل درسو ته ادامه نه شي ورکولی. وي زموږ غټې چې په کور کې ناستې دي، تا به نو موږ څه فایده چې درسونه وایي؟ ټولو یعنی زړه بیخي تور شوی له درسونه. نو هیله ده چې دا مکتبونه چې په هر نصاب باندې وي، مودا چې دروازې خلاصې شي نجونو په مخ.
ش حسنا جانی موږ راپورونه لرو چې یو یو شمیر یا ګڼ شمیر به وایم چې هغه جونې چې د شونځي څخه د درس پاته سوي دي او په کور باندې کښېنستلې دي، دوی په ژور خپګان اخته سوي دي یا ځینو ته رواني تکالیف پیدا سوي دي. تاسو د دغه سنجون سره په تماس کې یاست یا فکر کوئ چې ته خپل هم ځینې وختونه د مایوسی احساس کوي؟ دغه جونې څه ډول بوختیاوي لري که تاسو د دوی پر ژوند باندې یو څه مشت وست؟
ملالی جان، او تا باندې داسې زه پخپله داسې خانه یم د مغ ورځ نه چې کارو کارو په دې باندې پوه شو چې مکتبونه نور نه شروع کیږي، او موږ هم داسې د چا خبره غولوي، هم داسې وایي چې نن شروع کیږي او سبا شروع کیږي، او اصلا خبره د شروع کېدو نشته بیخي. نو تا به ناس انجونه ایم ده ما سنفیانی دیری دی که پروانی آلاتو بانده اخته دی و بخی اپریشن ورتا مخته شوی دی، دسته ناروغیان ورتا مخته شوی دی و بعضی دی تا مجبوره شوی چه بخی ودو نوکا. نو فامیلی نایموهی چه درسون او چنشتا نو مجبوره دی چه ودو نوکا و دسته دیر خلق سپی جانم رو.
ش او دغه جونې تاسو یادونه وکړه چې دی مجبور استوي د کورنۍ بیا او ودونه ودونه ته یعنی وه تسوي یا هتا اربا سی و په کوچنی عمر وادبته یا په داسې عمر کې چې دوی آماده نه دی ودونه وکړي، تاسو په نظر دغه د دوی ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي؟
او طبعا دا خو یو د اسلام نه نگارم هم دا شریعت کې نه درغلی چې جلکی وړه واده وکړه، او بل چې درس نه وی ویلای نه پوي وی وخت جلکی چې واده وکړه دغونو آینده نسل به چی وی. نو ځکه هر خونه چې ورته ګوري دا هیڅ مناسبه او سملار نه ده چې یو جلکی په وړه سن باندې بیا چې په هیڅ پوه نه شي بیا واده وکړه، ځکه سبا بل ورځ هغه چې مور کېږي نو د خپل اولاد به اولاد به د دې نه پوښتنه کوي چې مور یو شی ماته راځه که مور به زیتي ریانه ورته پاتې وي چې زه به څه شی د اولاد ته ورځه، کم زوی به پوښتنه کوي، لور به یې پوښتنه کوي، او یو مور چې څه نه وي زه نو طبعاً اولاد یم چې نه شي ته زده کولی اولاد به څه شی ته زده کړي. نو دا هیڅ مناسبه لار نه ده چې یو جلکی واده وکړي په کمسن کې، او په دې حالت کې فامیلونه اوس مجبوره دي وویني چې درسونه نشته بله لار نشته، نو مجبوره دي خپل لوران ودوي نو دې ته اړ کیږي.
مننه حسنا جانی. اغلی مومند، تاسو به د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرې اوریدلې وې چې تیر اونۍ د الجزیره تلویزیون او رسنۍ سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو حقونه په بشپړه توګه تامین دي. آیا تاسو فکر کوئ چې امیر خان متقی سمه خبر کوي؟
ګوره هر څوک هغه خپل د نظر ازادي لري چې ورځي کې د هغې د لحاظ او د هغې د لورلید له لحاظ به ورته دا ښکاري چې موږ ټول حقونه ورکړي دي، اما دلته یو لوی ملت دی، دلته شل میلیونه ښځې ژوند کوي، او دلته نیمه ټولنه د ښځو ده، یعنی اصلا په نړۍ کې نیمه نړۍ ښځې دي، او د یو کس نظر نشي کولای چې اکثریت وي، یعنی د اقلیت نظر یا د یو کس نظر، چارواکي خو ټول وایي ځکه خپل نظام دی او غواړي چې خپل هغه مفکورې خپل دغه په خلکو باندې پلي کړي خپل اهداف، اما متاسفانه باید یو ملت قرباني نشي د یو موټی خلکو یا یو د یو تعداد اقلیت چې دی خپل هدف ته ورسیږي، او دی مکمل یو ملت میزان به خزینه یا زده کوونکې یا پیغلې نجونې دا قرباني ورکړي، د یو هیواد او د یو ملت پرمختګ تعلیم او تحصیل پورې تړلی دی. که چیرې د هیواد ځوانان خویندې او ورونه په احساس او انګېزنې په انګېزو باندې داسې ونه کړي دلته پرمختګ ناشونی دی، نو باید داسې ته لومړیتوب ورکړي. دا زما مخکې هم ویلې چې مثبت ټکي به یې خو ډېر کم دي، موږ که پرتله کړو مثبت ټکي د هغې ناکامیو سره او د هغې واټن چې د دولت او د ملت ترمنځ فعلا مسایده دی، او دونه دغه ملت ټول د اعتماد یعنی خپل اعتماد د دولت د لاسه ورکړی دي، نه غواړي په ملت باور وکړي، او ډېر واټن پیدا دی ځکه دوی د زیاتره امتیاز خپلو وګړو ته او خپلو د لورلید خلکو ته ورکوي. ډېر وګړي دي چې معلمین دي، ښځینه ډاکتران دي، انجینیران، حقوقي بخش کې موږ ډېرې رسالنوالانې او ډېرې قاضیانې درلودلې، یعنی په نظام کې په فارغ توګه خزو ګډون درلودو او متاسفانه زه په مخ ټول دروازې بندې دي زه په مخ د کار د دفتر د تاګ را تاګ دي د تحصیلات درلودل دي په تجربې درلودلې د سیمه خزینه زه پیژنم چې دونه په هیواد مینې دونه هیواد ته په صادقه پراسي خدمت کوي چې تاسو خپل شخصي ژوند خپل د ژوند دغه فرصتونه د لاس ورکړي اما ملت ته خوشحال کوون کې او د تاونکو درس ورکړي خپل شخصا خپل خوښي او خپل خوشحالي د لاس ورکړي دي یعنی په ډیرو برنامو کې په دې ډول کوي ګډون نه کوي چې د مکتب نه د ښوونځي نه پاتې نشم اته د ژوند فرصتونه لکه وخت چولې ما د مدیر لیدل چې واده یې ونه کو تر اخره نه پوری سره سپین شو چې تاسو په څنګه وکړي ول واده نه کوي ول ما مکتب سره واده کړی یعنی دومره احساس درلودو او موږ څه په زرګونو مثالونه موږ لرو نو دا کېدای نه شي چې په دې سترګې پټ شي چې موږ کدو ته خوښي ول پیدا کومه خوښي کومه خوشحالي کوم پرمختګ کوم زیری یو واقعي دولت کې یو واقعي حکومت یعنی عادل حکومت وي یو واقعي اسلامي حکومت وي خلکو ته د خوښۍ زیری ورکوي خلکو ته د تعلیم او د علم دروازې پرانیزي خلکو ته د پیشرفت د ترقۍ د اسودګۍ د خلکو په دسترخوان د عمرې ډوډۍ امکانات برابروي اما متاسفانه موږ چې ګورو چې دا اوس د خلکو د دسترخوان ډوډۍ خپل شوې ده د خلکو نه د ښځو نه هغه غرور او عزت او هغه اعتماد په نفس د لاسه ورکړ اخیستل شوی دی نو اوس خځې په ډېر ناروا خبرو غټل کیږي د غل کیږي مثلا خلته هر ځو نوم اخیستل کیږي چې ښځې که دولت کې کار کوي د ښې ښځې نه دي دا به حیا نه دي هلته چې د هرې ښځې حیا عزت او شرف دا هغه خپله غواړي چې خپل حیا او عزت وساتي شاید په کورنۍ کې ډېره یعنی اول مسؤوله کورنۍ ده کورنۍ شاید هغه دې خبر وسي چې هغه څومره با عزت او باپته سوځي او متاسفانه په ټولنه کې په دولت کې وزګوري چې موږ په خود باندې رنګارنګ چورونه لګو کیږي دا څه ځکه نه دي د کور وطن خو تاسو نه دي کار کول خو تاسو نه دي دا ټول بس جستونه او دغه یعنی غیر اخلاقی نمونه په خود لګو کیږي دا ټول ته دي خفګان زیاده او موږ اساسا ګورو ځانته د کومې تاسو سوچای موږ څه ګناه کړی موږ څه مشکل درلودو موږ ولې په دې وضعیت سره مخې دا موږ ته ډېره نه هلي کوونکې او مایوسونکې خبره ده او بیا که د یو وزیر په ساته باندې چې هغه د خارجي وزیر یو نورو هیوادونو ته دا برملا کوي ټول خلک ګوري مطبوعات چې خلک دي نه راپورونه لکه تاسو دا اوس ویلي چې تاسو د هرې موضوع نه اطلاع نه واقعیت دی څه دې په رواني ناروغیو په سترسونو په مریضګانو اخته دي
اوریدونکو زه فکر کوم چې دا اغلی مومند رابطه له موږ سره قطعه سو موږ هڅه کوو چې بیرته دوی راوخلو او د پدې خبرونه کې له موږ سره خبرو ته دوام ورکړي اغلی خورم تر هغه وخت پورې چې دا اغلی مومند رابطه بیرته له موږ سره قائمی جذبسته څخه بل پښتنه وکم تاسو ته اغلی مومند په خبرو کې واوریدل چې دی ویل چې د شاغلی متقی ل نظر به د شذو حقونه تضمین وي او دا د خپل شخصي نظر دی خو یو ډول هغه کارونه دي چې باید وسی چې د شذو حقونه تضمین سي په یو مملکت کټ کې او د افغان شذو او وضعیت ته هم اشاره وکړه خو زما پښتنه ستاسو خدغه ده چې طالبان په ورته وخت کې غواړي چې نړۍ حکومت پر رسمیت وپیژني آیا د دې لپاره ضروری نه دی چې طالبان د انساني حقوقو هغه حقوقونه ومني چې ملګرو ملتونو تعین کړي دي هغه ملګری ملتونه چې طالبان غواړي برخې سي
ما نه راستاسو د پښتنه ناجنده اوسه نو وقتاً چې دا د خپل شخصي نظر دی لکه هیڅ داسې کار نه دی کړی د خدای د پاره چې آغاز موږ دی منه لوړ وی لکه دا دوه کاله چې پر خدای باندې ظلم او ستم دی د خدای نه آزادی اخستې ده حتی زه خپل چې داسې ډیرو برنامو ته دعوت شوی ما کورنۍ مې اجازه نه درا کړې چې ځکه زه نشم کولای چې خپل د خبرې وکم کچېره د حقیقتونه وویل وسم د ستونزو سره مخ یم نو تر دې به ډیره د ستونزو سره مخ شم ځکه چې زه هغه ازادي بیان نه لرم موږ یعنی دې ته اړکړي یو څه دی او نارینه
بلې اغلی خورم ستاسي आवाज ډیر کښته سو زه فکر کوم چې اوریدونکو ته سم نور ځکه تاسو د ټلیفون د مایک خپل خلیته نږدې کی چې خبري راسي مهرباني
مننه ملالای جان ما وی چې مونږ نه حتی غده بیان ازادي هم اخستې ده
لکه موږ نشو کولای چې خپل د زړه خبرې دوی ته ورواورو چې آیا موږ څه غواړو. هغه څوک چې حقیقت وایي نه هغه تر اوسه په زندانونو کې پراته دی، لکه ډېر داسې برنامې دي چې زه شخصا ورته دعوت شوې یم، خو زه د بعضو مشکلاتو د لامل نه زه نه یم تللی، ځکه چې اوس هم د ستونزو سره مخ یم، له دې په ډېره د ستونزو سره مخ شمه. نو دوی د ښځو دپاره هېڅ هم نه دي کړي. او تاسو پوښتنه وکړه چې د خلکو رواني روحي وضعیت، دا باور وکړه چې نه تنها ښځې او نجونې، د افغانستان ټول خلک په رواني مشکل اخته شوي دي، ځکه دوی داسې محیط نه دی ورته مهیا کړی چې دوی راحت وي، دوی آرامه وي، دوی ته هر څه مهیا وي. نه، خو یا نه پوهېږم چې کولای نه شي، دوی په خپل حکومتداري کې یعنی پاتې راغلي دي یا هم نه غواړي. نو په دې زه هم نه پوهېږم چې دوی آخر څه غواړي. تاسو د ښځو لپاره څه کړي دي؟ تعلیم حق هم ترې واخیستو، د وظیفې حق هم ترې واخیستو، ازادي هم ترې واخیستله. هغه چې د قرآن او د شریعت او د اسلام په رڼا کې وه، هر څه تاسو ترې اخیستي دي. نو دوی چې وایي چې موږ د ښځو حقونه ورته وایو، کوم حق؟ هغه شخصي د دوی خپل نظر دی. او تا چې دا دوه کاله په دې خلکو باندې څنګه تیر کړی دی، د دوی نه خو ناخبره دي چې رښتیا هم دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي. د هند پخوانی رئیس جمهور ویل چې زما د مرګ په ورځ رخصتي نه وي، چې دوی یوه ورځ د تعلیم او د تحصیل نه شاته پاتې کېږي، یوه ورځ، او دوی ته دوه کاله هېڅ هم نه ښکاري. نو زه نه پوهېږم چې دوی موږ ته د دوه کالو یعنی جواب راکولی شي او که نه، د دوه کاله موږ ته راګرځولی شي او که نه. حتی دومره چې دوی وحشت او دهشت په دې افغانستان کې جوړ کړی دی، حتی ماشومان چې دوی وویني، کله د دوی رینجر وویني، دا ژاړي، ډارېږي چې مور یې طالب. نو څنګه تاسو دومره وحشت جوړ کړی دی؟ د افغانستان خلک څنګه تاسو نه دومره وډار شي؟ که تاسو دلته سوله غواړئ، امنیت غواړئ، نو دا زما په نظر چې دا زما شخصي نظر دی، دوی د دا هڅه نه کوي چې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني. اول د دا هڅه وکړي چې د افغانستان خلک دوی په رسمیت وپېژني، ځکه دا زموږ کور دی. د کورنۍ تهداب یعنی د یوې کورنۍ نه جوړېږي، چې په کورنۍ کې وران وي هغه هېڅوک هم نشي جوړولی. کله چې افغانستان دا د افغانستان خلک جوړ نه کړي، ټوله نړۍ هم چې دلته راشي، ځکه موږ یې شاهد یو، دا جوړ نه شي. نو د دوی نه زما غوښتنه دا ده چې دوی اول د خپل خلک د ځانه راضي کړي، د افغانستان خلک نارینه او ښځینه د دوی حق ورته ورکړل شي، د دوی ازادي ورته ورکړل شي. اما هیڅ کلم دا واقعیت دی چې د دوی په خبرو موږ اعتراض نه دی کړی چې حجاب په سترګو مخکې هم دا حجاب وه د جمهوریت په دوره کې، یعنی د نړۍ په سطحه د افغانستان ښځه او جنۍ با حجابه ده، با حیا ده، مخکې هم ده، اوس هم شته، اوس دوه برابره. نو دا حجاب هم په خپل ځان باندې تحمیل کړی دی. بس تاسو نور څه ترې غواړئ؟ حجاب صحیح ده، محرم صحیح ده، نو تاسو څه ترې غواړئ؟ اوس خو د دوی غوښتنه ومنئ، اوس خو دوی ته ازادي ورکړئ. نه تنها دا ښځې صحیح ده، په دې چې کوم ظلم هم دوه کاله تیر کړو، خو صحیح ده، حتی نارینه موږ څنګه ازادي لرو چې زموږ نارینه په خارج کې دي، دلته نه شي راتللی، او که کوم یو هم دلته راشي نو هغه وژل کېږي، موږ څنګه ازادي لرو؟ موږ څنګه ازادي په لاس راوړې ده؟ موږ په خپله باید هېواد ګلستان کړو، ګلونه پکې وکرو. نو ګورستان به نه جوړوو د خلکو دپاره، او دا زموږ د دې دولت د خپل لاس کار دی. دوی د هڅه نه کوي، بیا هم تکرارم چې نړۍ دوی وپېژني. اول د هڅه وکړي چې د خپل خلک دوی وپېژني، نارینه ښځې ماشومان د دوی نه ونه ډار شي. آیا دوی فکر هم بیا خوان دي؟ دې ته جالبه دا ده ملالۍ جانې، باور وکړه چې ما یو ځای کې دا صحنه ولیدله چې یو ماشوم ژړل، خپلې مور نه لاسته وکړي چې مور یې طالب ژړلې، نو ډېر بدې ژړل، او دوی ورته خندل. دا احساس نه لارو چې دا ماشوم څنګه ژاړي، په ما کې کومه اشتباه ده، څنګه دا ټول خلک ویني نه ژاړي، نه ډارېږي، دا زما نه څنګه ډارېږي؟ دوی د هغه خپل ځان اصلاح کړي، بیا د دې خلکو نه اصلاح وغواړي. نو دوی زما په نظر مطلق په دې حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي، ځکه نارینه ښځې ماشوم د دوی ناراضي نه دي.
کله چې خپل خلک ستاسو ناراضي نشي نړۍ به تاسو نه راضي شي.
مننه مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. یو اوریدونکی هم را سره دی او د خبرونې بل میلمنه آغلی دنیا صافی هم له موږ سره وصل شوی ده. مخکې تر دې چې آغلی صافی ته ورسم، اول به د اوریدونکي پوښتنه یا تبصره واخلو او بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
مننه خورې همدردم، له لغمان نه تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. د داز ما حق د خبرونه روانه ده. د طالبانو د دوه کلنې دورې په اړه د ښځو پر وضعیت باندې خبرې روانې دي، که تاسو کومه تبصره لرئ یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
زه خو یو لنډه پښتنه لرم، سې هغه دا ده کنه سې نړیوال هم وایي سې طالبان دې دوهې تړون عملي کړي، پاکستان په شمول ډېر هیوادونه هم وایي کنه. نو یعنی هغه نړیوال وایي چې موږ دغه د ښځو د نرانو حقوقو ته په دې تړون کې جای ورکړی ده، خو طالبان پرې عمل نه کوي. نو ما دغه پښتنه د دې میلمانو نه چې په دغه کې د ولس اوس څه ګناه ده چې اوس طالبان یې نه عملي کوي کنه. دا تړون اوس دغه کې دا ګناه د چا ده؟ د ولس ده او که د نړیوالو ده؟ او د طالبانو باندې منل د چا کار ده؟ دا خو اوس تړون سه چا کړی د عمغې کار ده. نو زه دغه وایم سې بې ګناه بې خطا به کې دغه ولس ځورېږي. ګوره خورې، یو دا نه ده کنه سه تعلیم هغه کونډې رنډې هغه مایوبین سه کم مرستو باندې ساکیاوله او د خدای هیلې ته اوس ناست دي او سترګې په لار مرستې هم بندې دي. یو طرف خو نه ده کنه، نه یو اړخ ده. د دنیا ټول مشکلات دغه ولس ور سره مخ ده. خو زه دغه وایم چې دې کې د ولس کومه ګناه ده؟ دغه د ما پښتنه ده. نړیوال پوسه او دی پوسه چې څنګه دوی ته د دوی چې کوم حقوقو لاغیا ټول په کې عملي شول، خو چې کوم د ولس حقوقو هغې ته څوک نه پاملرنه کوي او نه هغه کوي. نورم وخت نه نیسم.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. اورېدونکو، تاسو زموږ د ږغ له ازادي راډیو اورئ. اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ بله میلمنه آغلی دنیا صافی له استودیو سره وصل شوې ده. آغلی صافی، اول خو تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوئ. د طالبانو دوه کلنه دوره د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول ارزوئ؟
ډېر زیات مننه ملالۍ جان، سلامونه تاسو ته، تاسو ته اورېدونکو او تخنیکي کمپنو ته ډېر خوشاله یم. تاسو ځکه ډېره په دې خبرې کې تقریبا دوه کاله سو چې زموږ خبرې، زموږ مرکې، زموږ اعتراضونه، زموږ هر بحث په همدې حق له وشه. ولې دوه کاله سو موږ هېڅ کوم یو بدلون په خپل ملت، په خپل حکومت، په خپل ژوند کې لیدلی نه ده؟ دا ولې د دې اغېزه شی ده؟ دا یو اغیزه دا دی چې زمونږ ولس کنه، زمونږ ملت د دوی ټول لاس یو نه کوي او ټول هر یو بیل بیل مفکوره او ایډیا شان لري او د حکومت سره یا حکومت یو خبرې کوي او ولس بل شی وي. او که دوی واقعا غواړي په دا خبرې یو سپریدم د دوه کال د حکومت په اړه، زه غواړم له تاسو کوم چې په دغه دوه کال کې طالبان راغلي تر اوسه د ښځې، مخصوصا د ښځې هیڅ یو حق دوی نه دی ورکړی. سمه ده، هر ځل دا سوشل میډیا را شان ګورم که زبی الله مجاهد، هر یو وایي چې موږ د ناری د ښځینه حق ورکړی ده. کوم یو حق؟ تاسو په خپل ژبه خو اقرار وکړئ، یوازې وایي موږ حق ورکړی ده. اما هغه حق وایي چې موږ ومنو چې وو دا زموږ حق ورکړی ده او موږ ناقه او بې ځایه اعتراضونه لرنی کوو. نه، تر اوسه هماغه اساسي اولی حق چې زموږ د نجونې دي چې هغه غواړي تحصیل وکړي او دا په اسلام شریعت په هر شي کې دا ویلی ده چې تعلیم فرض ده او دا زموږ حق ده، دا حق هیچا اخیستلی نه سي. او زه نه پوهېږم دوی خپل ځان څه شی ګڼي چې دا غواړي دا حق زموږ د خلکو نه واخلي، مخصوصا د نجونو څخه واخلي. او کار بند کړی ده د دې پر ځای چې د خلکو لپاره یو زمینه د کار مسایده کې کار اخیستلی ده او ټول خلک وزګار دي. مخکې زما اما ولاړ بازار ته او څو شپې مخکې راغله، ماته وویل پوهېږه په سره شمالي کې دا طالبان څه حال اچول دي. ټول کراچیګان چپه کړی ده، دوغوی سودا، دوغوی هغه شیان چې په کراچی باندې وو، ترکاریګان وو، دا شیان په ځمکه اچولې ده چې تاسو ولې تاسو بې ځایه د کراچی درولې ده؟ خو سمه ده، دا بې ځایه ده، تاسو نه پرېږدي. خو یو ځای ورته تعینه کې خلک نه پرېږدي، تاسو نو کې خلک نه پرېږدي، کارو کې خلک نه پرېږدي، آزاد وګرځي خلک نه پرېږدي، تفریح چکر لاسي خلک هیڅ ځای نه پرېږدي. نو تاسو چې شی غواړي زموږ د ملت څخه، تاسو چې شی غواړي د خلکو څخه، چې تاسو دونه ظلم، دونه شکنجه او دونه دا بي ځای کارونه خپل ملت باندې کوي. تاسو غواړئ چې ملت تاسو نه حمایت وکړي، غواړئ ملت تاسو په خلاف وي. تاسو د دې تاسو راتګه په کابل کې افغانستان کې چې لپاره د دې چې د خلکو ته سوکالي، آرامي او خوشبختي د شهر او کده بدبختي لري، خلک بدبختي لري تاسو کې دا څه وضعیت دی؟
مننه.
ګور تقریبا دوه کارسو د هیڅ شي دوی درښکاري نه ده، هیڅ یو ظلم د زموږ د خلکو باندې دوی درښکاري نه ده، او هر شي چې دوی د لاس ناراضي زموږ د ملت باندې کوي، مخصوصا د غریب خلک باندې او د انجونو او خزو باندې کوي.
مننه غلی صافی. غلی مومند، تاسو ته غلی صافی خبري واوري د دوی د خبرو په جریان کې او پښتنه وکړه چې طالبان ولی افغانانو ته وساینه نه راوړي، خو طالبان وای چې دوی شریعت افغانستان ته راوستلی دي او یو اسلامي نظام به دوی قائموي. تاسو فکر کوئ چې دغه کافی ده د یو ملت ته خوشاله کولو لپاره؟
ګورې د اسلام یو معتدل دین دی، یو د خوښۍ او د عدالت دین دی. اسلام کې ډېرې ښېګڼې شته دي، د نړۍ ټول وګړي هېوادونه اسلام ته لیواله دي. په دې په خاطر باندې چې په اسلام کې ډېرې کمچل ډېرې ښېګڼې دي، موږ واقعي اسلام غواړو چې د هغه ښېګڼو نه موږ برخمن شو. نه دا چې موږ په اوسني شرایطو کې دا چې موږ ملت موږ ربیږي، دا چې موږ ملت وځوریږي وژړیږي او ګوره ماجر شي، مثلا ډېر زیاتو ستونزو سره مخ شي، موږ دا نه وایو. موږ غواړو چې هغه واقعي اسلام کې چې خلکو ته خوښۍ، د خوښۍ زیرې، خوشحالي، خلکو ته ازادي، خلکو ته د ښه ژوند او د اوسا د ژوند زیرې پکې وي، هغه اسلام غواړو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې تاسو کتل چې په کوم وضعیت کې خلکو سره رفتار کوي، په څه شکل عادلانه نظام من سره وړی و، چې تر اوسه پورې ښېګڼې او صفتونه کېږي چې ټول وایي چې موږ باید د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات لرو، د هغې په شکل نظام جوړ کړو، د هغې کارو تجربه وکړو، هغه عملي کړو، پلي کړو. دا اوسني نظامونه په کوم عدالت د هغې نظام تعین کړی نو دا سره کوم اسلام دی؟ دا کوم بل اسلام دی یا کوم بل نو پلي کېږي په دغه باندې، په خلکو باندې، په وګړو باندې، په یو مسلمان ملت باندې دومره ظلم دونه لاروا دا خو ځینې د دې په خپل څه جواب ورکوي، د دې په خدای ته څه جواب ورکوي چې موږ ستا بندگان باندې، موږ ستا بندگان ته څه امکانات برابر کړو، موږ ستا بندگان باندې څونه ظلمونه کړی. دا خدای ته هم سخت ګناه ده او خلکو ته هم ډېر عذاب دی چې خلک د شپې او سخت تنګي تیروي. تاسو څو ګورې متقاعدین ماش نه لري، ورځ په ورځ مالی دیږي، ورځ په ورځ ګورو چې ژوند امکانات کمیږي. دومره پاتې ده چې نور د هوا او د ځمکې خلکو نه مالیه واخلي چې د افغانستان اکسیجن د تنفس کوو یا د افغانستان په ځمکه باندې قدم دی. یو دا پاتې دی، نور خو د ژوند ټول امکانات محدود شوي دي چې یو ماشوم لري، یو کار هم لري، یو تعلیم و تحصیل په ډېرو سختو شرایطو کې افغانانو په خپل اولادونو په خپل ځانونو مصرف کړی، په خپل ځانونو د هېواد بیت المال مصرف او بودیجه مصرف شوې ده. تر دکترا او تر ماسترۍ ته ساتو پورې دا اوس موږ د پوهنتون استادان، ښځینه استادانې د پوهنتون چې ډېر عالي تحصیلات لري، هغه په کور دي، د ښوونځیو ښوونکي په کور دي، هغه سابقه کارمندان د دولت خو تن ښځینه او چې ډېرې تجربې لرلي، شل کلنې، دېرش کلنې یا څلوېښت کلنې، هغه ټول اوس ورو ورو هغه د منځه ځي او خپل انګېزې او خپل هغه دغه د منځه ځي ورته. دا ډېر سخت شرایط دي، دا ډېر ستونزمن شرایط دي. مونږ هیله د شرایط د پای ته کېښودل شي او دغه د خلکو غږ واورېدل شي، او خلکو غږ هېڅ وخت نه چوپ کېږي، خلک خپل غږ پورته کوي په هر شکل چې وي، ځکه خلک نور مجبوره دي. خلک نور دا ناروا او دا ظلم نه شي منلی، او د ظلم او د ناروا په خلاف اواز پورته کول فرض دی. که مونږ مسلمانان یو، مونږ باید ونه ډار شو، مونږ خپل فرض باید ادا کړو او خپل غږ باید پورته کړو، ځکه دا وضعیت نور اچا ته د زغملو وړ نه دی. یو کال دوه کال نور تر څومره پورې باید خوندل شي، باید ښځې ته د کار حق ورکول شي، باید متقاعدینو ته، نورو وګړو ته، ټولنې حق ورکړل شي، په ټولنه کې مشارکت ورته ورکړل شي. دا خو تنا نه ده چې یو څو نفر اقلیت به په ټول اکثریت حکومت کوي او اکثریت به ورته سترګې یعنی غوږ نیولی او هغه کار به کوي، خو یو وخت نه، یو وخت دغه ستونزه راځي او دغه نعملایتونه اعتماد او اعتبار دا د منځ ځي، واټن ډېرېږي، هم دغه لکه مخکې چې زمونږ د دولتم سم جنجلۍ دومره تحلیل ډېر ښه تحلیل تحلیل وکړو. دا د څه شي په خاطر دا دومره تعلیم لري، تحصیل لري، دغه دونه زده کړي دي، همدونه د درس شته دی چې هغه وایي چې یعنی په هېواد باندې باید سخته نه وي، زده کوونکو باندې سخته نه وي، صبر حوصله نوره څومره څوک وکړي. دغه یو ښه تحلیل دی، علم او د پوهې په برکت دی. بې علمه انسان دا تجربه نه لري.
مننه آغلی مومند. آغلی خورم، ستاس څخه پوښتنه کوم چې د کار څخه د ښځو د ایستلو په برخه کې هم صافی صاحب خبرې وکړې او هم مومند صاحب یادونه وکړه، که تاسې په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې له کاري قوې څخه د ښځو ایستل د یو هېواد و اقتصاد ته څومره ضربه رسولی سي.
مننه ملالای جانې، دا خو پوره ضربه رسوي، ځکه چې بعضې کورونه وو چې هغو کې نارینه اصلا نه وو او د هغوی ټولې چارې د ښځو پر اوږو باندې وې. نو کله چې هغه هم په کور کړلې، د هغوی مشکلات دوه برابره شول. نو د دې پوښتنې په اړه زه د خپل ورور پوښتنې ته هم باید جواب ورکړم چې آیا دوی د نړیوالو خبرې په ځان پلی کوي که نه؟ هغه غوښتنې چې هغه لري، خو هغه به د دوی کار وي. نو په دې کې د ملت څه ګناه لري؟ لکه ما دې ته څو ځله هم اشاره وکړله چې یوازې دوی د ښځو حقونو ته بې توجهي نه ده کړې، د ټول ملت غوښتنو ته دوی بې توجهي کړې ده. دلته دوی د فقر سره لاس او ګریوان دي، هغسې کورنۍ دي چې سرپرست نه لري. زموږ ډېر درانه شخصیتونه، ډېر پوهان ټول د خارج په طرف تللي دي او دلته هېڅوک هم نه دي پاتې. نو دا یوه ډېره لویه ضربه ده د افغانستان دپاره. او بله دا چې اقتصادي وضعیت یې دلته ډېر خراب کړی دی، چې نیم دغه وضعیت د ښځو پر غاړه وو او دوی دا ښځې د دندو نه ګوښه کړلې. نو دوی نه پوهېږم چې د هر څه ته یعنې په ډېر فکر ورته کوي او که نه، دوی سره دا تشویش شته که نه چې دوی به د آینده به څنګه شي. د آینده فکر اصلا نه لري، هغه څه چې مخې ته راځي بس هغه کوي. نه پوهېږم چې په دوی لکه د دوی سره دا اندېښنه شته ده او که نه، چې دوی خلکو نه دوی نه ډارېږي چې بتنګ آمد بجنګ آمد. نو دلته دوی داسې ډېرې مېرمنې دي مالله جان چې هغو خودکشي وکړله. نو لکه زموږ درنې مېلمنې چې وفرمایل چې دا ټول هغه څوک چې علم لري نو داسې کار نه کوي، هغه څوک چې علم نه لري په دوی باندې لږ هم سخته راشي نو داسې یوه اشتباه کوي. نو هغه څوک چې علم لري آیا دومره لوی جرم کوي؟ هغه هم په خپل حق کې چې ځان وژنه وکړي یا د کورنۍ غړي ووژني، خپل اولاد ووژني، نو دا د څه نه چې د ټول رواني تکلیف پیدا دی او دوی بې سواده دي، د تعلیم او تحصیل نه لرې پاتې خلک داسې کار کوي او دوی جدي د اقتصاد یعنی د خراب اقتصاد سره دوی لاس او ګریوان دي. نو په دې ټولو مېلمنو هم خبرې وکړلې او څو ځله دا یادوري هم شوې ده چې دوی اصلا په دې حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي ملالۍ جانې، چې هیڅ یوه اړخ ته دوی توجه نه ده کړې. د تحصیل نه نیولې د کار زمینه، چې ته یو ځوان چې هغه کار ونه کړي هغه بېکاره شي، هغه هر طرف ته لاس اچوي ملالۍ جانې، هغه سل فساده کوي. نو دا فساد د بیکارۍ نه پیدا کیږي. تاسو که یعنی لیدلي وي هم ورته متوجه ده، خارج ملکونو کې بهرني ملکونو کې هیڅ څوک هم اوزګار نشته. هر څنګه چې وي نارینه ښځینه جنۍ، نو هغو په خپل کارونو به مصروف وي. ولې چې هغوی نه پرېږدي چې خدای ناخته په ناوړه کارونو باندې اخته شي. نو دوی خپله د ځوانانو ته دا زمینه مساعده کوي، نجونو او هلکانو ته، چې دوی خدای ناخته په بېراهۍ باندې لاړ شي، دوی خدای ناخته یوې ناوړې لارې ته لاس واچوي. نو دا ښځې خو هم خیر چې دا نجونې خودکشي به کوي یا دا چې په زوره به مجبورېږي چې دوی واده وکړي، البته چې خوښه به یې نه وي. نو او دا ځوانان خو هر طرف ته هغه مخالف لوري ته ځي، هغه د دوی یعنی د دولت خلاف کارونه کوي، دوی هېڅ دې ته توجه نه ده کړې.
مننه ډېره آغلی خورم. آغلی حسنا، زه بیرته تاسو ته راځم. په آخر کې به زه ستاسو څخه هغه غوښتنې واخلم چې تاسو یې د طالبانو له حکومت څخه لرئ، خو اول باید د آغلی صافۍ څخه وپوښتم. آغلی صافۍ، ستاسو په نظر باندې په دې دوه کلونو کې شذو چې بیلابیل اعتراضونه وکړه او په نتیجه کې په ډیری مواردو کې دوی وزندان ته هم لاړې، حتی تاسو څه فکر کوئ چې دغه کومه لاسته راوړنه ودرلوده، کومه نتیجه یې ورکړه که یوازې د طالبانو پر غوږونو باندې دغه غوښتنې ولوېدې او هغوی هیڅ غوږ ورباندې ونه نیوه؟
مننه. زمونږ دا لوی بریا او لوی راسته راوړنه دا و چې تر اوسه هیڅ یو هیواد او امریکا هیڅ یو هیواد دوی تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلي. که موږ همدغه ظلم منل، همدغه دوی چې دونه ستم ظلم د خلکو باندې وکړ، مخصوصا ښځو باندې، نجونو باندې، موږ هم لکه نارینه غوندې غلي په خپل کورونو کې ناست وو، شاید دوی هم خوشحاله وو چې و زمونږ د حکومت نه دا ښځینه هم خوشحاله ده. مګر نه، دا هیڅ کلم نه ده. دوی اصلا په حکومتداری نه پوهېږي او دوی نه هر شی پاتې ده، او دوی ولې نه پوهېږي؟ د دوی نه ټول خلک خبر دي، اګه دي چې دوی اصلا آګاهي نه لري، او د دوی د تعلیم د علم سطح ډېره ټیټ ده، او یوازې دوی د دیني خبرې کوي. مګر د دیني هم دوی سمه نه پوهېږي، ځکه په اسلام کې هیڅ ظلم ستم خلک ملت باندې نه دی ویلی. ځکه دوی که اسلام خبر وو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هر یو هغه خپل دښمن که کافر هاوی نیول، هغوی باندې اصلا ظلم نه کول، هغوی ته ډوډۍ هم ورکول، سمه چلند هغوی سره کول، حتی هغوی اسلام ته اسلام قبول کول. دوی په اسلام کې نه انفراد نه تفرید. مخکې زما بله خوري هغه نوم هېر کړه وویل دوی داسې کارونه کړي بېخي د اسلام نوم بد کړی ده. اصلا دوی د اسلام څخه آګاهي سمه نه لري. که دوی واقعا غوښتل چې اسلامي حکومتداري کوله، او د دوی څخه ملت غوښتل، اول خپل دیني زده کړه سمه کړې وو، چې زمونږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبران، خلیفه او صحابه دوی څنګه چلند کول خپل خلکو سره، خپل ملت سره. مګر دوی دې خبرې باندې اصلا آګاه نه دي. او زمونږ همدا لوی بریا ده چې تر اوسه دوی په رسمیت خلک نه دي پېژندلی، او دا د ښځو د افغان میرمن او مبارز قهرمان ښځه غږ وو چې دوی همداسې تر اوسه پاتې شوی ده. او دوی په دې خبرې باندې باید دوی خوشحاله نه اوسي چې شاید مونږ شکست وخورو، یا په ځای کې خپل ځای کښېنو او زمونږ غږ ونه باسو. مونږ په افغانستان کې یو، په هر هېواد کې یو، مونږ خپل غږ باسو، مونږ خپل غږ اوچت کوو تر څو چې دوی زمونږ حق رانه کړي. مونږ خپل حق غواړو، هر څنګه اوسي، که په شکنجه، په زندان، که په ټوپک، هر شی دوی باندې مونږ راوړي. دا زمونږ حق، زمونږ ملا حکومت دي. مونږ دلته پیدا شوي، دلته کار شوي، دلته تحصیل کړي ده. که مونږ په خپل هېواد کې سمه ژوند ونه کړو، خدمت ونه کړو، نو چېرته به ولاړ شو؟ مونږ چېرته به ولاړ شو؟ دوی خلک مجبور کوي. دوی دونه خلک مجبور کړي ده چې د خپل هېواد نه تښتي. حتی ډېری خلک د وږې نه خپل ځان وژني، خودکشي کوي. خو د دې ملت، د دې وضعیت زمونږ ملت باندې راغلی، د دې مسؤول څوک دي؟ هم دوی دي.
ډیره مننه صافی صاحب. زه به د حسنا جانې څخه د خپرونې په پای کې، حسنا جانې، موږ درې دقیقې وخت لرو، که تاسو خپلې هغه غوښتنې چې د طالبانو د حکومت څخه د یوې افغان زده کوونکي په توګه لرئ، مهرباني وکړئ.
مننه ملالۍ جانې. زه د امارت اسلامي د ټولو کارکوونکو نه خواهش کوم، هیله ترې کوم چې همدومره ظلم بسته یې، نور ستړي شوي یو. دغه وخت چې تېر شوی د دوه کاله، د یو هم نر نه یې چې موږ ته بېرته راوګرځوئ، زه پوهېږم. نو دغه دوه کاله چې تېر شوي، وروسته دونه دا به موږ هېر کړو، هر څه پرېږدئ. وروسته د دونه هیله ترې کوو چې مکتبونه، پوهنتونونه ټول د موږ ته خلاص کړي، او په هر نظام چې وي، هر شریعت، د شریعت له لحاظه چې وایي، هر څه چې وایي، موږ منو. صرف هغه خدای را کړی حق د موږ نه ما اخلي. او شکر الحمدلله په افغانستان کې ټول مسلمانان ژوند کوي، او ټول انجینې د اسلام نه، د شریعت نه، د دین نه خبرې دي. داسې نه ده چې تاسو درا تک اسلام راغلی وي، یا خدای نه خواسته موږ د دونه مخکې چې تاسو راشي، موږ به حجاب وو، همدغه حجاب مخکې هم کوو، اوس یې هم کوو. هېڅ فرق نه دی کړی، هېڅ تفاوت یې نه دی کړی. نو هیله لرم چې مکتبونه خلاص شي، او همداسې ټول انجینې، مسلمان انجینې، خپل درسونه ووایي.
ډېره مننه حسنا جانې. او اوریدونکو، د داز ما حق د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ل خپل ټولو میلمنو، اغلی تورپیکی مومن، اغلی حسنا وردک، اغلی لطیفه خورم، او اغلی دنیا صافی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ، او خپل نظرونه لمر سره شریک کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.